بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
دلوي أو مهربان خداي پناما کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکره شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیفه وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر
بسم الله الرحمن الرحیم ګران او قدرمن اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ د تهران راډیو له مازدیګرنۍ او ساعت خبرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو په دې هیله چې تر پایه زموږ سره مله اوسئ نن د یکشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د قوسیا لیندۍ د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د نومبر له 1 او د 1446 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري قدرمنو اورېدونکو له معمول سره سم لومړی به تاسو ته د ایران افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي او ورپسې به هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر ادبي خپرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم په ټولنیزو رسنیو کې د پروپاګند په هکله ځانګړی پروګرام ته غوږ سئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او پښتو نه نیوي ات yahoo.com هم زموږ ایمیل آدرس دی اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي پام وکړئ د یوه مهال خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په غزي کې د نسل وژنې د بندېدو لپاره د امنیت شورا له پرېکړې لیک سره د امریکا مخالفت ته د ایران د خارجه وزارت غبرګون د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د دې هېواد د ستونزو د هوارولو لپاره د سیمې او د ګاونډیانو د ابتکار غوښتونکی سو د خیبر پښتونخوا په کورمې کې د ملکیانو په موټرو ترهګریز برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې او د روسیې استازي وایي چې موږ امریکا ته د غزې د نسل وژنې د دوام ورکولو اجازه نه ورکوو قدرمن اوریدونکو سم پام وکړئ تفصیلی خبرونه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې د اوربند له پرېکړې لیک سره د امریکا مخالفت او ویټو په غبرګون کې وویل دا ویټو په غزې او لبنان کې د عامو خلکو د وژلو لپاره اسرائیل ته د امریکا لخوا ورکول سوی جواز بلل کیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې په غزې کې د اوربند او د اسرائیلي اسیرانو د خلاصون په موخه یوه پرېکړې لیک وړاندې سوی و چې د امریکا له مخالفت او ویټو سره مخامخ سو او تصویب نه سو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله رسمي ایکس پاڼه کې ولیکل سره له دې چې نړیواله ټولنه د نسل وژنې د ختمېدو غوښتونکې ده او د امنیت شورا 14 غړو د اوربند له پرېکړې لیک څخه ملاتړ کړی وه د امریکا ډیموکرات حکومت دې پرېکړې لیک سره مخالفت وکړه او د غزې د نسل وژنې په دوام کې خپله ونډه جاري وساتله په دې کار سره وښودله چې نه د بې ګناه خلکو ژوند ورته ارزښت لري نه هم د سیمې سوله او ثبات هغه جوته کړه د امریکا له لوري دغه شرمونکي ویټو نه یوازې په خپله دنده کې د امنیت شورا یوه بله ناکامي بلل کیږي بلکې یو داسې جواز دی چې اسرائیل ته په غزې او لبنان کې د نسل وژنې د دوام لپاره ډالۍ کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې په غزي کې د اوربن لپاره یوه پریکړه لیک وړاندې سو چې د امریکا پرته ټولو هیوادونو ورته مثبته رایه ورکړه. په تیرو جلسو میاشتو کې دا څلورم ځل دی چې د بایډن حکومت په امنیت شورا کې د غزې د نسل وژنې د بندولو د پریکړه لیک د تصویب مخنیوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د اسرائیل رژیم لخوا د فلسطینیانو په وژلو او د هغوی په ځمکو د ښارګوټو د جوړونې په دوام سختې نیوکې وکړې او دغه اقدامات یې د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په خلاف وبلل. د ایران استازی امیر سید ایروانی تېره ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د تایید شوي پریکړه لیک له مخې له اسرائیلو څخه غواړي چې د فلسطین په نیواکې ځمکو کې خپل غیر قانوني حضور ته د پای ټکی کېږدوي. دا یوه دوامداره خلاف ورزي ده چې نړیوال مسؤلیت په ځان پسې لري. ایروانی د ملګرو ملتونو د څلورمې کمیټې په غونډه کې چې د سیونیستي رژیم له لوري د ښارګوټو د جوړولو د دوام په هکله جوړه سوې وه جوته کړه. د امنیت شورا پریکړه لیکونه هم په ښکاره توګه د دغو ښارګوټو په غیر قانوني توب او په زوره د فلسطینیانو د ځمکو د لاندې کولو د بندېدو په ضرورت ټینګار کړی دی. د اسلامي ایران د استازي په وینا په 2014 میلادي کال کې د امنیت شورا د 2340 پریکړه لیک په تصویبولو سره ټینګار کړی و چې د فلسطینیانو په ځمکو د اسرائیل لخوا جوړ سوي ښارګوټي هیڅ اعتبار نه لري او د نړیوالو حقوقو څخه څرګنده خلاف ورزي بلل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل رژیم په غزه او لبنان کې د پراخو وژنو په ترڅ کې وس غواړي د باختري کرانې فلسطیني مشتې سیمې هم د بمباریو او د خلکو د وژلو او ایستلو په وسیله لاندې کړي او پرې سیونیستي ښارګوټي جوړ کړي. تېره ورځ کې د اسرائیل د رژیم توندلاري وزیر بزالل اسموتریچ رسنیو ته ویلي وه چې د ټرمپ په راتلو سره موږ به د ټولو فلسطین د نیولو طرحه عملي کړو او د باختري کرانې فلسطینیان به وباسو. بل خبر دا چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمي قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو ابتکار په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. کاظمي قومي پرون د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو د سرپرست وزیران په ګډون د هغوی له یو شمېر چارواکو سره په کابل کې جلا جلا ملاقاتونه ترسره کړي دي. ازموږ خبریال لپاره چنار راپور راکوي چې نن سهار د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د کورمی زولي لپاره چنار د پوز او اف سي په سرپرستۍ کې د مسافرانو یو ستره کاروان د پېښور په لور او دغه راز له پېښور د پاره چنار په لور روان و چې د کوزي کورمی د بګن له اوچت سیمې سره کله دغه کانوایی یو ځای سو، نو په دغه سیمې کې ډېره په سلګونو تکفیري تراکر ور باندې ناڅاپي حمله وکړه چې د وروستیو راپورونو په اساس پکښې د ښځو او ماشومانو په شمول 140 کسان شهیدان سوي او کابو 540 نور ټپیان سوي دي. د رارسېدلي راپور په اساس ویل کېږي د تکفیري تراکرو دغه جنایت تر 540 دقیقو پورې دوام درلود او د پوځ او افسي ځواکونو هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی. دا هم ویل سوي دي چې د کوزي کورمی علیزی روختون ته د 25 شهیدان جنازه او لسکون نور ټپیان رسول سوي دي چې ویل کېږي په روختون کې د درملین لپاره د درملو او تجهیزاتو د نشتون لامله ځینې ټپیانو ژوند هم مرګي حاله راپور سوي دي. په راپور کې هم دا شان راغلی دی چې سیمې ته پولیس رسېدلي او هلته موجود خلک وایي چې په لسکونو مسافران بې درکه سوي هم دي چې ممکنه ده په زیات احتمال سره ترهګرو نیولي وي. په دغې سیمې کې ترهګرو په ځینو جوماتونو کې د غنیمت اعلانونه هم کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د بګن سیمې مشرانو پرون په عمومي غونډه کې پر حکومتي او ځینو ځایي مشرانو تور لګولي و چې سیمې ته یې تکفیري تراکر یا همغه ټي ټي پي وګړي وروستلي دي او ممکنه ده دغه سیمه یو ځل بیا له جنجال او ترنګلتیاو سره مخ سي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي د چین د ملي شرکت استازی او د دې هیواد د یو شمېر شرکتونو مسؤلینو له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پلازمینې د څښاک د اوبو د پاکولو او له لمر څخه د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د فوتین شین شرکت له مشر لی شینجیان سره وکتل. په دې کتنه کې د چینایي شرکت رئیس له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد په پلازمینه کې د څښاک د اوبو د پاکولو او للمر څخه د برېښنا د تولید په پروژه کې د پانګونې په اړه خوشي څرګنده کړه. د انرژۍ او اوبو وزارت سرپرست په دې کتنه کې د پانګونې په برخه کې د دغه چینایي شرکت د لیوالتیا هرکلی کړی او ویلي چې اوس په افغانستان کې د پانګونې زمینه له هر اړخه چمتو سوې ده. د روسیا استازی وایي چې موږ اجازه نه ورکو امریکا په امنیت شورا کې د اسرائیلو په ملاتړ سره د غزې د نسل وژنې د بندېدو مخنیوی وکړي. د امنیت په شورا کې د روسیا استازی واسیلی نبینزیا په غزې کې د اسرائیل لخوا د بې دفاع فلسطینیانو د وژلو دوام ته په اشارې سره اعلان وکړ چې موږ اجازه نه ورکوو چې امریکا د خپل ویټو په کارولو سره د اسرائیلو په خلاف د امنیت شورا د هر ډول اقدام مخنیوی وکړي او د ټولو خولې وربندې کړي. هغه یادونه وکړه چې په غزې کې د سمدستي اوربان لپاره له پریکړه لیک سره د امریکا له سخت مخالفت څخه حیران سوی، ځکه چې دا پریکړه لیک د فلسطین د خلکو د ژوند د ژغورلو په موخه یوه صادقانه او غیر غرضي پریکړه لیک و او امریکا په دې کار سره د لسکونو زرو فلسطینیانو له وژلو او د لکونو د بې ځای کېدو او د لوږې ملاتړ کړی او د انسانانو د ژوندانه له ژغورلو سره مخالفت کړی دی چې دا یو ډیر بې ضمیره غیر انساني او ناوړه اقدام دی. د عربو هیوادونو پارلمان تیره شپه د یوې اعلامیې په صادرولو سره په عراق باندې د برید لپاره د اسرائیل رژیم د ګواښ سخته غندنه کړې ده. په یاده اعلامیه کې راغلی ده چې د عربو هیوادونو پارلمان د عراق له امنیت، ثبات او واکمنتیا څخه خپل ملاتړ اعلانوي او د بغداد په چارو کې هر ډول لاسوهنه په سختو ټکو سره غندي. د عربو هیوادونو پارلمان چې د مصر په پلازمینې قاهرې کې غونډه ترسره سوه په امنیت شورا کې د عراق په خلاف د اسرائیل د رژیم د شکایت غندنه هم کړی ده. د عربو هیوادونو پارلمان ویلي چې د سیونیس نیواکر رژیم باید د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیکونو ته غاړه کښیږدوي او په غزې او لبنان کې روانې نسل وژنې بندې کړي. په غونډه کې له نړیوالې ټولنې او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو څخه غوښتنه سوې ده چې په اسرائیلو باندې په فشار اوستلو سره د دې رژیم د جنګي پلانونو مخه ونیول سي تر څو سیمه د یوې لویې جګړې د ورتلو پر ځای د امنیت او ثبات په لورې حرکت وکړي. د سیونیس رژیم د بهرنیو چارو وزیر ګد اون سایر ویلي دي ادعا یې کړې ده چې د امنیت په شورا کې د عراق په خلاف شکایت ثبت کړی او په دغه هیواد کې د اسلامي مقاومت د ډلو په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده، کوم چې له غزې څخه په ملاتړ کې په سیونیستي رژیم باندې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کوي. د عراق لومړي وزیر محمد شیال سودانی د سیونیست رژیم د شکایت په غبرګون کې د کابینې په غونډه کې ټینګار کړی دی چې په امنیت شورا کې د اسرائیلو لخوا د عراق په خلاف شکایت په اصل کې په عراق باندې د دې رژیم د برید لپاره یوه پلمه ده او دغه رژیم غواړي جنګ په ټوله سیمه کې خپور کړي. آخری خبر دا چې ملګر ملتونه افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو دوو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره یوې لارې پرانیزي. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او ادارې ستونزو له امله د ملګرو ملتونو له اقلیمي مرستو بې برخې دي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
اوریدونکو، د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پراختیا باندې ټینګار زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په جلا جلا کتنو کې د دواړو وادونو ترمنځ په روانو چارو خبرې اترې کړې دي. په دغې لیدنې کې له ایران څخه د افغانستان د غیر قانوني کډوالو د راستنېدو قضایي برخه کې همکارۍ، د دواړو وادونو د ریل پټلیو اتصال، د سرحداتو امنیت او د سیمې د بهر وادونو له لورې د نامنیو د جوړولو د هڅو په هکله خبرې وسپی. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې تل د افغانستان د خلکو په څنګ کې پاته سوي او په دې لړ کې د افغانستان له خلکو سره په مختلفو برخو کې د مرستو په ترڅ کې په خپل هیواد کې میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. دا په داسې حال کې دی چې ایران نه یوازې د امریکا او د غربیانو له ظالمانه بندیزونو سره مخ دی، بلکې د افغان کډوالو د وزور په بدل کې هم هیڅ ډول نړیوالې مرستې نه ترلاسه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان په خپل تمدني، فرهنګي او دیني حوزه کې بولي او دې ته په کتو سره په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو د ستونزو هوارېدا او د سولې او امنیت تثبیت په ټوله سیمه کې د ثبات او امن لامل ګرځي. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه تمه لري چې د دې هیواد د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز مدیریت سره نه یوازې همسایه هیوادونو ته د بحران او کړکیچونو د لمنې د غځېدو مخنیوی وکړي، بلکې د کډوالو د راستنولو له بهیر سره په ملګرتیا او هغوی ته د اسانتیاو په برابرولو سره په خپلو ګاونډیو کې د ټولنیزو امنیتي ستونزو د کمولو له هڅو سره ملا وسي. په همدې خاطر په دې وروستۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه ډېره مهمه طرحه مطرح سوې ده. د بندیانو د تبادلې او په ایران کې د غیر قانوني افغان مهاجرو د حضور مسأله همدغه طرحه کې شامل ده. دواړو لورو د بندیانو په تبادلې هوکړه کړې او ایران په ترڅ کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ناقانونه کډوالو د ورستنېدو غوښتونکی دی. تهران غواړي هغه افغانان چې په قاچاق او غیر قانوني لارو ایران ته ننوتي دي په عزت سره خپل هیواد ته ورستانه شي، څو د افغانستان د رغولو په برخه کې ونډه واخلي. د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په ورسته کتنه کې د افغان کډوالو له ستنېدو څخه د طالبانو د کډوالو د وزیر خلیل الرحمن حقانی هرکلی ښودنه کوي چې په ایران کې د ناقانونو کډوالو د وزور د دوام ناوړو پایلو افغانستان ته د هغوی د ورستنېدو ګټو ته پاملرنه سوې ده. په داشان یو حالاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د اقتصادي او ترانزیتي ملګرتیاو په پراختیا ټینګار کوي. د سیاسي تفسیر پای. در من اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به هم د شیر او شکر ادبی خبرونه واوري او په پای کې به هم په ټولنیزو رسنیو کې د پروپاګند پاک له ځانګړي پروګرام درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعت خبرونه ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت سو. پښتو نه نیویټ یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس ته ساسو نظرونه ته سترګې پلاره.
شیر و شکر د فارسی ژبې د زده کړې مینوالو زموږ ته د سلامونه ومنئ. هیله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د شیر و شکر په نننی پروګرام کې یو ځل بیا زه دورانه او زما همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو او د فارسی د تعلیمي ادبیاتو او د فارسی د زده کړې په باره کې به در سره وغږیږو. له موږ سره اوسئ عزیزانو. موږ په تیرو برخو کې د کلیله او دمنا او همداراز د سعدي د ګلستان په اړه خبرې وکړې او هغه مو د تعلیمي ادبیاتو د دوو بیلګو په توګه درته وړاندې کړل. په دې پروګرام کې غواړو د فارسی د تعلیمي ادبیاتو یو بل کتاب در وپیژنو. په مولانا رومي بلخي مشهور د مولانا جلال الدین محمد بلخي مشهور اثر مثنوی مانوی به ضرور تاسو پیژنئ.
خو د مولانا دغه کتاب د لاخ پیجندلو لپاره غواړو هغه زمونږ د کارپوه لخلې در و پیجنو. دلته لمونږ سره حاضر دی د پاکستان یو تکړه ډاکټر او پروفیسر ډاکټر صاحب غلام علي کومیل قزلباش. له هغوی غواړو چې د مولانا د کتاب مثنوي په اړه زمونږ اوریدونکو ته ووایي.
مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی مولانا جلال الدین رومی یا بلخی مثنوی چه پا اصل کی ده مولانا ده شناخت یا پا خلقو کی ده پیشند گلوی اصل محرک و باس ده حقا ده کتاب ده چه مش مثنوی شریف په پښتني ټولنه کې ورته مثنوی شریف وایي او دې ته ډېر د احترام او قدر او د تقدس په نگاه نظر ورته ګوري. او دې کتاب ته دا شپږ دفتر مشتمل ده چې په خپله مولانا دغه تقسیم بندي کړی ده. شپږ دفتر دي یا شپږ برخې به ورته وایو چې تقریبا شپږ ویشت یا اوویشت زره شعر یعنی شپږ ویشت او اوویشت زره شعرو مابین کې د دې تعداد دی. او د دې مثنوی خصوصیت دا دی چې دا په دې کې د ژوند په هر اړخ باندې حکایات شته او دې ته د قرآن سره تعلق ډېر ورکړول کېږي. هغه په دې چې په دې کتاب کې مولانا جلال الدین رومی د قرآنی آیاتونه ډیر استفاده کړی ده، د قرآنی اصطلاحاتونه ډیر استفاده کړی ده. بیا ورسره د احادیثو نه هم دوی ډیر زیات فایده اخیستی ده. نو د احادیثو د قرآن په رڼا کې ده، خو نور د ژوند ډیر تعلیمات پکښې دي، د ژوند فلسفه او واقعي هم پخپله د فلسفې موضوعات ډیر پکښې دي، تاریخ پکښې دی، جغرافیه پکې کتلی شو، حتی نفسیات د نفسیاتو ډېر نقطې پکې لیدای شو چې نفسیاتي اړخونه دوی ذکر کړي دي. او بلې خوا ته که وګورو چې د مثنوي ژبه چې ده ډېره روانه او اسانه ده او د قاري په طبیعت باندې بیڅ وخت نه بار کیږي. او کوم حکایت چې مولانا وایي کومه قصه پکې وایي ظاهره ده دغه نه څه نصیحت کوي، خو په آخر کې په داسې طریقه نه ختموي حکایت چې په هغه کې ناصحانه رنګ وي. بس دی خپل حکایت وایي، نو لوستونکي خپل مطلب ځینې ضرور اخلي. نو مثنوي که ورته وګوري چې په مجموعي توګه د دنیا د ټولو ژبو په حساب چې وګوري د دنیا ټولو نه زیاته معروفه او ټولو نه لویه شعري ټولګه ورته وایي یا کتاب ورته وایي دا مثنوي دی. او مطلب په دې کې هېڅ مبالغه نشته چې په دنیا کې د دې د پایې د دې د سطحې هېڅ یو شعري کتاب نشته چې هغه دومره شهرت موندلی وي، دومره خلکو خوښ کړی وي، یا دنیا دومره ترجمې شوي، یا دومره زیات لوستل کېږي.
ډیره مننه کوو ډاکټر صاحب. هو عزیزانو، د مولانا جلال الدین بلخی د ارزښمن اثر په اړه مو د ډاکټر علي کومیل قزلباش له خولې کلی معلومات واوریدل. هیله من یو چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. اوس درته د مثنوي معنوي د نینامې ځنې برخې در اورو.
از جدائی عاشقائے ایک نر بشنواز نئے چون ہکھائے میں ایک نر از جدائی دائی حال شکایت نفیرم مرد و زن نالیدم کس نیستان تا مرا نفیرم مرد و زن نالیدم سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد کسے کو دور ماندس آسلے باز جوئے روزگار
مثنوی مانوی د مولانا جلال الدین محمد بلخی ارزخمن او تلپات اثر دی چې په اومه قمری پیړی کې لیکل شوی دی. د شعر دغه ارزخمن کتاب د شپږ دفتره او کابو شپږ وجزره بیت شعرونه دي چې په زړه پورې حکایتونو او تمثیلونو په چوکاټ کې ژور عرفانی او اخلاقی مفاهیم بیانوي. مینا شناخت او هویت د ژوند معنی او له خدای سره د انسان اړیکی هغه موضوعګان دي چې مولانا جلال الدین محمد بلخی په خاص ظرافت او ژورتیا سره هغه وړاندې کوي. د مثال په توګه د مثنوی مانوی د کتاب په لومړیو کې د نینامې مشهوره کیسه په نظر کې ونیسه. مولانا په دې حکایت کې د نې یا شپېلې په ژبه خبرې کوي چې لا جبې یا نیزار را جدا شوي او د جدای فریادونه کوي. دا شعر د انسان د حالت یو تمثیل وړاندې کوي چې ل خپل اصل لري شوی او خپل اصل ته دستانې دو په لټه کې دی. مثنوی کتاب په شپږو دفترونو کې برابر شوی، که څه هم ځنې باوري دي چې مولوی غوښتل اووم دفتر هم په ور زیات کړي، خو عمر یې وفا ونه کړه. هر دفتر خپل خاص موضوعات او مضامین لري، هم ټول د عرفان او د انسان د مانوي تکامل په چورلیز تاویږي. نن د وو پیړیو له تیرېدو وروسته مثنوی په علمي مرکزونو، مدرسو او پوهنتونونو کې خول او تدریسیږي. دا کتاب د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې لوستل کیږي او په درسته نړۍ کې پرې ډېر څېړاندې شننه او تبصیرې کوي. دا خبره ښیي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی پیغام له زمان او مکانه پورته او د اوسمهاله انسان لپاره هم معنادار او لاره پرانستونکی دی. دوستانو، اوس راځو د فارسی ژبې د زده کړې برخې ته. او په دې برخه کې له معمول سره سم د ټکو زده کول او بیا هم د متن لوستل وي. له خپلې همکارې غواړم چې په دغه برخه کې درته د فارسی یو څو نوي ټکي وړاندې کړي.
واژه آموزی
د ټکو زده کول.
بازرگان،
سوداگر.
توتی،
توتی.
قفس،
پنجره یا قفس.
خدمتکار و کنیز،
خدمتکار او وینزا.
سوغات یا ارمغان،
سوغات یا دالی.
سفارش دادن،
سپارختن کول یا آرډر ورکول.
حال و روز،
ورزش به یا حال احوال.
آنها،
حقوی.
بگو،
وویا.
مشتاق دیدار،
دا لیدو لیوالا.
بخت بد،
بد قسمتا یا بدمرغه.
کمک و راهنمایی،
مرستا او لارخونه.
گرفتارم،
خکیلیم.
درد جدائی و تنهایی،
دا جدای او یوازی توب درد.
یاران،
ملگری.
باغ و سبززار،
باغ او شینکه.
قول داد،
وعده وکړه.
درختان جنگل،
داد زنگل ونی.
لرزید،
ولرزیده.
ناگهان،
نتصابا.
قوم و خیش،
خپل خپلوان.
یک روح دو بدن،
یو روح دو بدنه.
پشیمان شد،
پخیمان شو.
تجارت،
تجارت یا سوداگری.
ناراحتی،
خبگان یا غم.
به پایان رسید،
ختم شو.
شهر خود،
خپل خار.
بازگشت،
ستون شو. عزیزان، اوس به درته په مثنوی کې راغلی د توتی او د سوداګر کیسې ځنې برخې وړاندې کړو. دغه کیسه په ځنو هیوادونو کې په درسي کتابونو کې هم شامل ده. دغه کیسه درته وړاندې کوو چې د هغو ټکو چې زده مو کړل په استعمال خو پوه شئ.
متن خوانی،
دا متن لوستل.
بازرگانی یک توتی زیبا و شیرین سخن در قفس داشت.
یو سوداگر په پنجره کې یو ډیر خایسته او د خوږو خبرو توتی درلود.
روزی که آماده سفر به هندوستان بود، از هر یک از خدمتکاران و کنیزان خود پرسید که چه ارمغانی برایتان بیاورم. هر کدام از آنها چیزی سفارش دادند.
یو ورځ چې هندوستان ته د سفر لپاره تیار و، لخپل ټولو خدمتکارانو و وینځوی و پختل چې څه سوغات او ډالۍ درته راوړم. هر یو یې د یو شی سپارښتنه وکړه.
بازرگان از توتی پرسید چه سوغاتی از هند برایت بیاورم؟
سوداگر لطوتی و پختل تا تا لهند سر اوڑم.
توتی گفت اگر در هند به توتیان رسیدی، حال و روز مرا برای آنها بگو.
توتی ویل که په هند که ده توتیان ولیدل زما حال احوال ورته وایا.
بگو که من مشتاق دیدار شما هستم، ولی از بخت بد در قفس گرفتارم. بگو به شما سلام می رساند و از شما کمک و راهنمایی می خواهد.
ورتوای از استاسو ده دیدن لیوالیم، خلابد مرغا پا پینجره که بندیم. او آیا چه تاسو تا سلام کوی او لطاسو مرستا او لارخوان غواری.
بگو آیا شایسته است من مشتاق شما باشم و در این قفس تنگ از درد جدایی و تنهایی بمیرم؟
او آیا آیا خایی چیز استاسو دا لیدو لیوالاوم او پا دی تنگ پنجره که دا جدایه او یوازی توب لدرد ومرم؟
آیا رواست که من در قفس باشم و شما در باغ و سبززار؟ ای یاران، از این مرغ دردمند و زار یاد کنید.
آیا سیدا چیز پا پنجره که وم او تاسو پا باغ او سبززارو که ای ملگرو دا دردمند او فریادی مرغه هم یاد کلی؟
مرد بازرگان پیام توتی را شنید و قول داد که آن را به توتیان هند برساند. وقتی به هند رسید، چند توتی را بر درختان جنگل دید.
سوداگر سری د توتی پیغام واورید او وعده وکړه چې د هند توتیانو ته یې ورسوي. کله چې هند ته ورسید، سو توتیان یې د ځنګل په ونو کې ولیدل.
اسب را نگه داشت و به توتی ها سلام کرد و پیام توتی خود را گفت. ناگهان یکی از توتیان لرزید و از درخت افتاد و در دم جان داد.
از یه و درو او توتیانو تای سلام و کرد او دخپل توتی پیغام یه و رسو. ناتساپا یه توتی و لرزید او لونه را و غرزید او پتک یه ساو و تا.
بازرگان از گفتن پیام پشیمان شد و گفت من باعث مرگ این توتی شدم. حتما این توتی با توتی من قوم و خیش بود، یا اینکه این دو همانند یک روح در دو بدن بودند.
سوداگر د پیغام لویلو پخیمانه شو او ویبل زه د دغه توتی د مرگ سبب شوم. ضرور با دا توتی زما د توتی خپل و عزیز و، یا دا چه دواړه په دوو بدنونو کې د یو روح پشان و.
بازرگان تجارت خود را با ناراحتی به پایان رساند و به شهر خود بازگشت.
سوداگر خپل تجارت په خفگان سره پای ته ورسو او خپل خار ته ستون شو. ګلون اوریدونکو د دغه کیسې دوام به په راتلونکي پروګرام کې درته وړاندې کوو. له دغه پروګرام ستاسو د ملګرتیا ډیره مننه کوو، او د وخت د کمی په وجه مو هم دلته په لوی خدای سپارو.
خداحافظ.
د ټولنیزو رسنیو دروغجنې ادعاګانې. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، د ټولنیز شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجن ادعا په نامه لا یو ځانګړي وینا سره زفاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د وینا تر پایه را سره ملو ووسی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ایلن ماسک به د ډونالډ ټرمپ حکومت کې کوم رول ولري؟ هغه چې د مخالفانو غږونو په غلي کولو مشهور دی، اوس یو له داسې کس نه د خپلې برخې غوښتلو په موقعیت کې ورغلی دی چې ورسره یې مرسته کړې ده. او ایکس ټولنیزه شبکه د دغه مرستې او ملاتړ په اوله لیکه کې راوستلې ده.
عزیزانو، د ډونالډ ټرمپ تر ټولو ډیر بانفوزه ملاتړی ایلان ماسک د پیسو د وخت او د ایکس یعنی انټرنیشنل د درلودلو په برکت سره اوس په تجارت، په حکومت کې د نفوذ او د نړیوالو اطلاعاتو غلطو اطلاعاتو د بهیر په اوج کې دی. یو وخت و چې د ټویټر د اخیستو په وجه په ډیرو خلکو د یو کم عقل په توګه په ایلان ماسک بلندې ووهلې، خو اوس د امریکا د واکمن ګوند تر ټولو پیاوړی معلوماتي پلیټفارم کنټرولوي. د ټرمپ په رسندوی ایکو سیستم کې تقریبا هر پیاوړی غږ په ایکس کې راغونډیږي. ایلان ماسک له پی ای سی تنظیم سره او په حقیقت کې له ټرمپ سره د یو سل شل میلیون ډالر مرسته وکړي. د ولسمشۍ د ټکټ اخیستو لپاره یې په جی ډی وینس دباو واچوه. بیا یې مرسته وکړه چې ټرمپ او وینس د جوروګانو مشهورو پاډکاست ته لاړ شي او د روګان په پروګرام کې د وروستۍ شیبې شتون هم باید هیره نه کړو. ځینې خلک باوري دي چې د ایلان ماسک جدي ملاتړ د ټرمپ لپاره د ګټونکي پاڼې حکم درلود. که هر څه وي، خو د نړۍ تر ټولو مالدار او شتمن کس د ټرمپ د ولسمشر جوړېدو لپاره پوره پوره کوشش وکړ او په هر ممکنه روده او طریقې ترې ملاتړ وکړ. د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې له وینا واخلي تر وروستۍ ټویټه پورې چې د امریکا تر بیرغ لاندې ودرېده او په امریکا کې د دوباره تلو خبره وکړه، هغه حتی له ټرمپ څخه د ملاتړ د جلبولو لپاره د خپل تبلیغاتي ډلې له لارې د امریکا پی کې یا پی ای سی په نامه یو کمپاین پیل کړ چې موخه یې د بیان له آزادۍ او د وسلو د ګرځولو له حقه په ملاتړ کې د یو درخواست د لاسلیک کولو لپاره د چرخشي ایالتونو د رای ورکوونکو هڅول وو. خو په ایکس کې د بیان د آزادۍ تعریف څه دی؟
خواګوریدونکو، ایلان ماسک په 2022 میلادي کال کې ټویټر انټرنیټ پاڼه په دې توجیه سره واخیستله چې دغه پلیټفارم د بیان د ازادۍ لپاره په یوې نړیوالې زمینې د بدلېدو وړتیا ولري. هغه وخت یې وویل چې د بیان ازادۍ د یوې کارنده ډیموکراسۍ اصلي ستنه ده او د هغه په باور ټویټر د امریکا د حکومت تر سخت نفوذ لاندې دی. د ټویټر د کارکوونکو له پراخې استنې او په ایکس پاڼې باندې د هغه د نوم د بدلولو وروسته ایلن ماسک ادعا وکړه چې په دغه پلیټفارم کې به د بیان د ازادۍ په عملي کې دا تمرکز وکړي. ایلن ماسک حتی د ډونالډ ټرمپ په شان کسانو اکاونټونه دوباره خلاص کړ کوم چې مخکې ټویټر انټرنیټ پاڼې بند کړي وو. په نه حال کې په ایلن ماسک نیوکه کوونکو په دې د نیوکه وکړه او وی ویل هغه په الکترومونو کې په لاسوهنه سره د بیان د ازادۍ د دوډاولو پر ځای د خپل شخصي او د ځینو خاصو کسانو د نفوذ د زیاتولو په لټه کې دی. دغه کسانو ادعا وکړه چې ایلن ماسک د ایکس انجینیرانو ته حکم ورکړی دی چې الګوریتم داسې تنظیم کړي چې د ده پوسټونه ډیر ولیدای شي. همدا شان د هندوستان او د ترکیې د انتخاباتو په دوران کې د مخالفو خبریالانو د اکاونټونو د بندولو لپاره د دغو هیوادونو دابا وښودله چې د بیان په ازادۍ باندې د ایلن ماسک ژمنتیا تر خاصو حالاتو او شرایطو محدوده ده. ایلن ماسک د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو له لارې په دوامداره توګه د ډونالډ ټرمپ ملاتړ وکړ او د هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې فعال ګډون درلود. هغه حتی په مهمو ایالتونو کې د رای ورکوونکو لپاره $1,000,000 کورکشي او لاټرۍ هم وکړه چې له مختلفو غبرګونونو سره مخامخ شوه او د فیلاډلفیا څارنوال غیر قانوني وبلله او له ایلن ماسک څخه یې شکایت وکړ. ډویچه ویلې په یوه راپور کې ادعا وکړه چې ایلن ماسک په ایکس کې د امریکا د ټاکنو په هکله په پراخه پیمانه دورو خبرونه خپره کړي دي او د تیریا یا سونګو ادعاو او د دسیسې د تیورانو په دوباره خپرولو سره یې په عامو افکارو کې للیهندې او تپروکه رامنځته کړې ده. د ایلن ماسک شرکتونه په تیره بیا سپیس ایکس د امریکا له فدرال حکومت سره ډیر نږدې اړیکې لري. ناسا او د امریکا د پا وزاره د سپیس ایکس اصلي مشتریان دي او هر کال د دغه شرکت د خدماتو او محصولاتو لپاره میلیونونه ډالر لګوي. د مثال په توګه یوازې په 2014 میلادي کال کې د ایلن ماسک او د فدرال حکومت د شرکتونو ترمیاز لا 300 زیات تړونونه لاسلیک شوي دي چې د دغو ملګرتیا او د ژورتیا او پراختیا نښه ده.
په دې وروستیو کلونو کې د دغه ټولنیزې شبکې او د امریکا د حکومت او استخباراتي ارګانونو د ملګرتیا او په هکله د فساد ډېرې دوسیې په ډاګه شوي دي او ښودلې ده چې دغې سوړ کې د بیان ازادي تش یو شعار او دروغ دي. میچیو تایبی یو له هغو خبریالانو دی چې اشوا کړې ده د ټولنیزو شبکو ټول شرکتونه له سخت دخالت او ځینې وختونه د حکومت لخوا له څرګندې لور ورکونې سره مل په سخت سانسور کې ښکیل دي. د مثال په توګه ګوګل بیا بیا د دې لامل ګرځي چې ځینې لیکونه غیب شي. په دې سر بیره د ټویټر اوسنی ایکس ایمیلونه او داخلي اسناد چې د امریکایي خبریال لی هیوفینګ لخوا خپاره شول په دې ټکي تاکید درلود چې د ټویټر مدیرانو نه یوازې د پینټاګان تړول او روبارټ اکاونټونه تایید کړي دي بلکې په سپین لیست کې د هغو په شاملولو سره ورڅخه سخت حفاظت کړی دی. دا شان دغه حسابونه توانېدلی دي چې د ټولنیزو شبکو د قوانینو د خلاف ورزۍ سره سره په خوندیتوب سره عمل وکړي. په سپین لیست کې د شاملېدو له امله دغو حسابونو ته په عملي توګه اجازه ورکړه چې د او دی رنګ ټیګ یعنی د یوزر اکاونټ د اصالت د نښې له ترلاسه کولو پرته په ایکس کې الګوریتمي او د څو چند تبلیغ امتیازات ولري. لکه څنګه چې کریډل تحلیلي خبری سایت چې د لویدیځې آسیا مسایلو څیړي رپورټ ورکړی چې دغو اکاونټونو ډیر کلونه په ټولې لویدیځې آسیا په تېره بیا په ایران، عراق، سوریې او یمن کې په عامه افکارو او کرچار باندې د اغیزې په لټه کې وو. په ډیرو مواردو کې حسابونه ژور جعلي عکسونه کاروي، یعنی د حقیقت پالو انساني شخصیتونو تصویرونه چې په حقیقت کې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوي دي.
وګوردونکو د ټویټر پانی مرستیال عمومي مشاور او د ای بی آی په خوانه غړی جیم بیکر وایي چې د دفاع وزارت لخوا په ټویټر یعنی ایکس پانی کې د غنو حسابونو جوړول د بدی جاسوسۍ د مزداق دی او پینټاګان اوس غواړي چې د خپلې پښې پل پاکړي ترڅو هیڅوک پوه نه شي چې دغه ګڼ یوزران د امریکا په حکومت یو بل پورې اړوند دي. په ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کې د دغو جعلي یوزر اکاونټونو یوه دنده په مختلفو هیوادونو کې په جنګي جنایتونو کې د دوی د رول د نښو د پاکولو په هدف سره د امریکا د پوځ د هوایی او ډرون عملیاتو لپاره مثبت تبلیغات دي. دا شان دغو شوه شوي حسابونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د لا ډیر وخت لپاره فعالې پاتې شي او په دې ټوله موده کې ناسم معلومات خپاره کړي او عام ازغان وغولوي. د بیان د ازادۍ په حق لا د ایداد دروغوالي یو بل مصداق د هغو پاڼو او کانټونو هسپیدل دي چې د صهیونیست رژیم په کړنلارې باندې نیوکې کوي. د مثال په توګه په نیوکې ټاټوبه کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو په غبرګونونو کې د مقاومت د جبهې د جنګیالیو له عملیاتو سره هممهاله د غاصب رژیم د ختمېدا په هکله د آیات الله لوزما سید علي خامنایي وروستۍ جملې او تاکیدات د نړیوالو یوزرانو لپاره هرکلی سره مخامخ شول. خو ایک شبکې په عبري ژبه د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیات الله لوزما سید علي خامنایي اکاونټ له جوړېدا یوازې یوه ورځ وروسته هغه تعلیک او وځنډوه. د دغه حساب اولنی پیغام په عبري ژبه لیکل شوی و د مهربان او بخښونکي خدای په نامه. دا هغه عبارت دی چې په مختلفو ژبو د هغوی د ټولو سپو په سر کې موجود دی. دغه حساب په خپلو ورپسې پوسټونو کې د آیات الله لوزما سید علي خامنایي د ویوانا یوه جمله خپره کړه چې پکې ویلي و صهیونیست رژیم په محاسباتي تېروتنې اخته شوی دی. د دغه ټویټ په دوام کې راغلی دی چې بیا د ایران د ولس او ځوانانو قدرت هوډ او نوښت باندې هغوی یعنی اسرائیل پوه کړی شي. له هغه وروسته په دغې صفې کې یوازې یو عبارت لیدل کېده چې ایکس هغه اکاونټونه ځنډوي چې زموږ د قوانینو خلاف ورزي کوي. خو په واضح توګه نه ده معلومه شوې چې دغه یوزر اکاونټ د ایکس د کوم دستورالعمل او اصولو خلاف ورزي کړې ده. د دغه ټولنیزې شبکې د نظر څرګندولو لپاره د خبري اجنسونو د غوښتنې ځواب ورکړي.
زمنو اوریدونکو د ټولنیزو شبکو او د بیان د ازادۍ د دروغجن د غانې ترنوالاندې د غننننې پروګرام هم په امدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم تاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان. Thank you.